د وسلو مهمات مرستې زیاتې کړې. د وویل
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز وکوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناټو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه:
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې ویلسیز کې ناټو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناټو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بلور ته د ناټو دفاع وزیران مونتوانیدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کولونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناټو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور به مفهوم ځندول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کولونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې دا هم وویل چې د سویډن د ناټو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بلستروم وویل چې سټاکهولم له انقره سره د موافقې شرایط پوره کړی دي نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
او سم لجمنې سره سم د ازادي رادیو نورې خبرونه خبريږي تاسو اوریدو ترابول.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وای دیوې مشروع او سالمی کورنۍ لپاره واده کول لا دم سخنی ولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې دیوې لوی کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي:
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي. مختلف لارو نه تلاش وکي چې وکولي چې دا ژوند سمون خوري. کچیرته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه zarar مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکي. هغه مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړي ده چې د خپل کفاءت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونی سي. بل څوک انتخابي شریعت دا ممانعت نه لري. قران زم شان مو فلا تعدلوهن ايان كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق اسول او لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط او معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاءت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړیتوب ورکوي. کله چې یو جله او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي خځې باید وزغمي. ځکه لایوې خوای کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره ژوند وکړو. طلاق نه سخیسته. که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیا طلاق راکوي اختار به راکوي چې بل چا سره تواده نه سي کوي. تا به زه پرېږدم چې بل چا سره واده وکړي، او که ته به بل چا سره واده وکړي هغه زما مړ کړم، تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي، هر څومره ستم په موږ باندې وي، موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو. که چرسي، که بنګي، که بیرایي، که هر رقم سړی، باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي، موږ نه پرېږدي چې هغه بل چا سره واده وکړو، او که واده وکړو نو هم نن به موږ ژوندې پرېږدي نه هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان میرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډوډ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای، لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي، بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثال هم په نامزدۍ کې چې پرې ښودل شوی دی، خو نامزدۍ دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي، او که خوښه نه شو پرېږدي، د دې کې هیڅ مشکل نشته. ده بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو ښه باید خلک فکر وکړي، دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده، او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا و نه شو، اسلامي طریقه دا ده باید بیل شي، او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي. ښځم حق لري چې یخ مارو لري بیرته مثال طلاق کیږي، څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي، د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي، پښتنه وکړي، او مثال بچي میرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي، نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي، چې ماشومان دي یا کورې ده یا ژوند ده، که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي، نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که ده بلا خزم کهی بچان هم تینه اخلی پسی کم نکیگی. خزینه بیچاره هم پا اولا کس وزید لیده، هم پا آخره کس وزید لیده. نو دیدی خبر پختنه باید داخل گوگی. هم ده غصه چه مثال واده پا خوشحاله کیگی، باید بیلیده ایم هم ده غصه پا خوشحاله وشی، چه کلا وی بیلیگو سره خواه هم نده مشکل پختنه وشی، چه چه مشکل داری تپ ده کور که مثال اقا با وشی یا ده کورانه سر یا ده خوان سر یا ده ماشوم سر یا ده سر یا غی سره، پس ده غی مشکل نشته ده سعی ده وخلا و یا دری که سره طول که، یا مثال محکمه تزی خبر خلا محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره د خلک به جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پښتنه وکړي، هلک نه پښتنه وکړي، چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې ناراضایی د ښځو او د خاوند ډېرې. او بیا کله چې مثال ښځه او خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي، وهل ټوکل خوري، نام بدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. دغه د لور خسر خېلو ته، د لور د لور خسر خېلو ته، د ماما د لور خسر خېلو ته، دغه د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټوکلې خوړل، بیا بېدله وږې به وه تږې به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تا څه حق ده، یا دا د هغه د هغه وخت کې به هیڅ څوک د پښتنې ته ناراضي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی، دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان، په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. هم د مورګانی فامیل او هم د خاوند فامیل ورته چټ کوي او د سره د انساني چلن لري رفتار کوي. په تاسو حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانه هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه ښځینه ته هم ورکړي دي، خو په پسرفته او درم جهان مملکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې ده یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی اسنځي وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړې دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه و په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه و ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه و ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي. زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي، خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونو لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشاینونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثر هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
مونږ څو کټګوري خزې لرو، یو خزې چې باسواد دي بیرون کار کوي، یو هغه خزې چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته، چې خزې ډېرې زوريږي په دې لحاظ باندې. نو هغه خزې طبعا ډېرې زوريږي چې بیرون نه خبره وسی، تعلیم نه کړي، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا باج هغه خزې ډېرې زوريږي چې هغه د تعلیم کچه خسي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته راسو کوم. په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښي او یو ډول ځان لدین ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي خځې ته طلاق ورکړي، ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کوي، بس له کوره باسي لګي. که خځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړی له خوا تاوتریخوالی وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې غل تاثیر ته وغږیږي، خځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کول شي، خو خځې نشي کولین. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حق چې د خځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه مي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زمونږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زمونږ خځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زمونږ ډېرې سړي هم بې سواد دي، د خځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده، که د فتن مونږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې مدد تویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، خو زلای تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دی ورکړي. نو دې کې لا وخت شته چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې خځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپل دستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکرې چې محاکمو ته خځې لاړې شي، نو بیرته چې کور ته راځي، هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته، تر څو چې زمونږ چارواکي او زمونږ محاکم دغه موضوع خزینه وته برابر نه کی، ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه د طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سپ اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډیر موضوعګان نور پاتې. نومره موضوع زمونږ د تعلیم د زده کړې ګوره، د خزونه د حق غسل شوی، د کار حق ته غستل شوی، تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته غستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانینو حق دی، چې د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه غستل شوی دی. تیر چې موږ د طلاق موضوع مخ کې ډیر نور حقوق دي چې هغه نور کول کېږي، خو ستدا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چې موضوع وسم دغه د میرمنو د طلاق موضوع د او د دوی حق چې اسلام ورکړي، نو ځکه موږ تل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کې خزینه او دغه ستونزه محاکمه برابر کې چې خځې بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکمه تلل شي او د خپل حق غوښتنه وکړي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دغه تنظیمي سازي فعلا نشته دی چې موږ د خځې حقوق خدا خو دغه حکومت هم غزدا سینه دی، چې موږ نظام دا سینه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځې تلل شي محاکمه ته. دې کې ستونزې شته.
بله، کدا راتوي چې کله یو میرمن په کور کې مل مشکلات سره مخي، حکومت هم غاغ و نه وري، تاسو د یوې خځې په صفات خځې هي در کولای سي، په دوی څومره سختي تیریږي؟
او ډېر 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 سختي. زه فکر کوم هیڅ خزه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې، په فعلی شرایط کې هغه خځې د خپل وړه کچې دي، په ټیټه کچې دي، په هر کچې دي، خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي، یا د ټولنې قرباني دي، یا سیاسي قرباني دي، یو رقم نه یو رقم خځې په قرباني دي. دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خځې دي ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکومي دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په دې سي ډیره دردمند ده، او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خځو چار رئیس او ما خځې چې د ستونزې سره مخامخ وي، بیا به هم ریاستونو ته راتللي، دغه زمينه به ورته مونږ برابروله، تر محاکمو پورې بتللي. هغه څه چې د سینې چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي، دا غي په مطابق د دې مسله حل کېدله، مشکلات ټول حل کېدل. خو زه فکر کوم مثبت خځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخواه په خارو کې په لورو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی، او داسې ادارات نشته چې دغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کمی خويندې چې په خارج کې دي، او مونږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزې پکې یو، نو دغه مسایل باندې باندې مونږ ټول یاګایو چې مونږ د خځو فرق جګو او د خځو سنځه حل کو خو په چا حل کې په افغانستان کې هیڅ د سیدار نشته چې مونږ د هغه د خځو دوستونځو مخکې به د خځو چارو وزارت او د خځو چارو ریاستونه وو په ولایتونو کې بعض ډیری ادارات چې د خځو سنځه حل کولې اوس هیڅ د سیدار نه ګورم چې د خځو ورشي سنځه حل شي محاکم هم داسې نه دي
bale
او ورته خو موضوع ایواز نه ته نن موضوع ویل چې تاسو طلاق ده خځه د ډیره تا او تری خواله سره مخامخ دي
bale
هیڅ به اوس نشي کولای د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي هغه هیڅ د سلار نشته چې هغه لا چلته خوندې زیوی هغه پکې وسی د هر خانه هیڅ خانه د هغه مشکل نه حل نه دي او نه حل کې نه ته طلاق موضوع طلاق ته ور ډیره موضوعګان دي جزما خزي د تاو تری خوالي سره مخامخ دي ډېر ډېر موضوع زنه پېګم چې په افغانستان کې د حل لارې هیڅ اداره نشته وته
هغه وخت تاسو رئیس وای مېرمنې بچراتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخر د قصړی نه جدا سي
زیاتره کورنۍ تاو تری خوالو دی او خزي خاون به پودری و یو عمل به درلودو کور کې به نفقه نه ورکا ولا کور کې و میشه تا او تری خواله و کور ته و میشه نه وخت راتللو به دچ په کوم ځکه ناس و عمل به کړی چې د شپې براغ له تزغه صادر چې به کور کې ټک و هو به و ماشومان او مونږه خوب لول و نه تن هغه خپل مونږه ټول په دغه مرز اخته کړی بل اخر مونږ به د کورونه ایسلو نفقه به نه راکوله چې نه به راکوله به مونږ مجبور شو چې د ریاست تر له محاکم سره خبره شریک کړه محاکم هغه پیدل ته باندې دا نفر نه نفقه نشو ورکوله دا به طلاق واخلي به طلاق اخیستل زیاتره همدغه کورنۍ ته اوځي خواله به حتی دې وی خځه خبره به تر دې راورسل چې پاغي به تیل چې پکړي هغه به وره اخیسته هغه به ځان ته وره چول ډیرې مونږ سي قضیه درلودلې نو داسې مسائل به حد ډیرو خصوصا خځه چې ډیره تنګ رېنی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي کفي فکر زمونږ افغاني خځه ډیره قهرمان او تکړه دي هر نو ستونزه او مشکلات تا او تری خواله چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي خو بیا هم و چې تنګ آمد به جنگ آمد به مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم د سی بد ډیر څو عمل وینيني چې دوی د کور ونه باسي دوی ته نفقه نه ورکي نو بل اخر به دوی تبن ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسولیت مني او لبلې بیرونم خزه دي غاګ پورته کول لپاره چې نه لري چې ووزي و تاسو یو ځل بیا غواړم تاسو نه واورم چې ووز د افغانستان د خزو وضعیت سره کوم ګوري
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم او کار کوي حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډېرې ادارات دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزې د رسیدګي کوله د خوځو شبکه و نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزې د رسیدګي وکړي نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تری خوالې هر نو ظلمي حتی د ذکر د ماشومان د ذکر حق د دوی نه اخیستل شوی د پانتون د زونتن هغه خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو دا غي نو ډيري حقونه اخیستل شوی دي اوس موږ خځه ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي نور قوانین ورکړي دي هغه هیڅ برخوردار نه دي زما خويندې هیڅ شي نه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شي نه لري خور
بله
ډیر وضعیت بد دی خوري هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ترسوي
بخین وکول شي یو مرز واخلي بخې ژوند لا صور کې بخې لونی شي زه د میرمن ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی
وضعیت دغه رقم دال کتاس چې په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس د ووس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته تسوي ترغه وخت ته حالت بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې حد اقل دوی خپل مشکل ورته وي دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتسي
افغان میرمن خو باید او چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خزه قوي وسی او زدکرو ته مخکي په کور کې د زدکیو کې ماشومان هم د ماشومان زلکی کوي هم د زدکی کوي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کار دی باید وکي خیاطي وکي هر شي چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا د زمنګ په چارواکو زمنګ په خويندو زمنګ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلک دي انو زما خويند دي باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی خويند باید قوی وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړی وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوی وسی
bale او دغه ناخوال سره چې خاوند خو بد چلن سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړی نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتن وشي باید او د دې هر نو واستونځ کما څه چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کول شي ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونیسي خپل مورال قوي کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چې دي د دې نه په کور کې کار واخلې او مېرمنې ژوند باید تاو تر خوان سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو
bale اب که خوشنه تو ته هم د دوام ورکې لمیرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت لوچ په کور کې ناستوي او سره هغه ژوند سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي
زه پیګم په ماشومان ډی د مور پلار قطاو تریخواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کوم منګی چارن لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دلار شي طلاق د واخې میړنه جدا شي تبان د طلاق موضوع ز خپل هم نه خو خوم زکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خ کور ته خیندې ته ضرورت لري زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کی چې وو منګه میشه د ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزیزکه مونږ د خور چې براتله خور سر بم ډیره خبرې کولې دوه نوم ته شو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخرت د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو په دې مسایل په منځ ګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دوی د کورونو د سپینګرونو په فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخرته موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځ ګریټوب سره حل کوله او نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکول زکه دی په تاوده کې فیصله خنه ده ایستا ایستا به دوی تلک مولات وخت به موږ ورکو بل اخره به خزه او میړه دې ته راضی شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکو نو موږ هم زما د خويند او نورونو نه هیله ده چې په تاوده کې هیڅ وخت فیصله ونی کې بعضی وخت نارینه په تاوده کې چې جنگ وکي غږ کوي زما ته خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خیر خزه باید اوسېلو کې نارینه موسېلو کې نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنۍ د فامیلینو په دې جرګي په کې وشي زمنګ همیشه په ټول د تاریخ کې موږ جرګو ته ډیر احترام لرو په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګان موږ ډیر حل کړی دي براله ود دي چې حکومتي چارواکو ته وزي باید موږ په خپل کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
کور دې ودان مننه ستاسو
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 24 48 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلام لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاس نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو له لازادي رادیو اوري دوم ټولګي ز د کونکو ته خراغ لاست وایم تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري په زینو کې زمکه یو فصل او په زینو سیمو کې به ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانی ولولو خون کئی پدی درسی سات کی رتا پا افغانستان کی کرل کی دن کی وریجی او جوار بیانوی دا وورو چی دا افغانستان کومی سیمی دا وریجو او جوارو کرلو تا مناسبی دی دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشتو مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویې وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفی خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د اتم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په دوام په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکی اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حقله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیل د ترکیه، د بالکان د ټاپو وزمی او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیز او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننی درس کې مو پر دې هم په نننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دی. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کېږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.